یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته تاسو ښه راغلاست وایم او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د رای ورکونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي بایومیټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زیا ورو.
د هرات امنیا قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې 14 ملکی وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي ورته ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسیدلي او د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واوري. د هرات امنیه قمندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې 14 ملکی وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یکشنبه په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د 5 کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړې چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې 8 وسلوال وژلي او 8 نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنډې ویلي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 14 وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د دریمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
13 نفر طالبان شاته د عملیات
دی. وایي چې تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جیټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډی غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ډګروال توکلی ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنډې ویلي. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یونس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. دې معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دې نه اخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنګي الوتکو F-15 هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سره د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسکر وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حمله کړي دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتېدلي دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبری اژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشی کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د خبری اعلانو و لون او کیا سوو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافي د فرمان پر اساس حقوقی نن آزاد کړي. د دواړه خبریالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډېر سخت اچول شوي وو تقریبا شپاړس میاشتې یې په توقیف کې تېرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړۍ کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 100,000 روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتي. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوي چې 15,000 کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسانو چې سفلام کړی دي هغوی به هم ټول بایومیټریک کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي او وایي چې ممکن به نه وي.
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیشن په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکی اسنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یو برخه هم درته خبرو.
واضح وو چې طالبان دا جرګه ردوي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې له موږ سره به خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه استنغزه صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې وو د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
په هغه کوم د سبترانش مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. په هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې وو هغه ټول تاسو رامنځته کیږي. هغه لیست به جوړیږي او موږ تفصیلات کړی دي هغوی به هم ټول بایومیټریک کیږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بلل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصال یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی، او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نو استول شوی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست وایان زبی سادات وای چې د رای ورکوونکو په پخوانی نوملړ کې موجود ستونزې څېړل کېږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکړی چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه له لویو ستونزو سره مخ کړي. د وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نه شو ویلی. انتخاباتي کمیسیونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د محلويش لمخ پر مخ نزي او دا کار حتی په دې پروسه د نړیواله ټولنې باور هم لمنځه وړلی شي، خو د انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړي وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به په پخوانی نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلماني انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارو یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکوونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. دغو کارپوهانو له ډلې حبیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په اند چې کمیسیون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسیون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویل چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلوو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته د تخنیکي اړخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه، د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کیږي، بودیجه د لپاره څومره پکار ده. بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه کوي خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه، نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسیون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه، دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی به ځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته به ځي. آیا دغه برخه کې نوملیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کی؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي تخنیکی اړخ نه، چې کمیسیون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې دی په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه دی. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دی، هغوی ارزونه کړې ده. د ارزونه وروسته ویلي دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوملیکنه ترسره شي. شپږم د میزانه پورې کمیسیون چې کومه خبره کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډېر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولې دي چې دغه ګډوډ وي، هیڅ لیوالتیا نه لري چې لاړ شي بیا نوملیکنه وکړي. بیا د کوم امنیت قومندان یا کوم والی به فشار راوړي په هر ولایت کې چې زه تاسو لاړ شي نوملیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوملیکنه وکړي. یعنی ډېر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکي اړخه موجود دي. اوس لازم ستاسو ځواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ وړاندیز کوو کمیسیون د پاره چې په خانه کوم نوملیکنه چې کړې و هغه لیست اصلاح کی. اصلاح یې داسې کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکوونکو ځوړن کې او خلکو نه وغواړي چې راشي د خپل نوم او اسم ولادت
وګوري. دا خبره خو کمیسیون کړی دا، ولې شینواری سي په پخواني لیست کې ستونزې موجود وي؟ تاسو شایدان وې دي چې په اکثر مرکزو کې نوم لیکون نیول تل خلک لاړو چې مخکې لري غیر نوم لیکنه کړی، ولې د رای ورکولو پر ورځ کې د غوي نومونه نه ولالته، د نوې نومونه ورکول دوی له ستونزې سره مخ شي. ول
دقیقاً همدغه خبره ده. یعنی تخنیکی اخنه اوس هم د حل لار موجوده ده. چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسان وګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی تر سره شي، داسې یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري.
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې ښه به وي په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه له مخې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او خلک رایه ورکړي. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی لوستیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
د ټول خوشبختانه ما په صحه پیشرفتای خوب در پروژه چاپی در افغانستان سال 2015 عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی از در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تخنیکی چارو لپرانیست کیږي او مسؤلین ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. ټاپي پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاوات لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
سره فابریکاتو ما باز دادم موجودیت برق فعالیت کرده نمیتونم. 4 تا فابریکا داشتیم و زو به آهن هر کدامشان از 1.5 تا 2 مگاوات برق نیاز داشت. و این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی پیدغ بلایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتنور غیر فعال دی. نموری وویل دولار فابریکو پا بیرت فعالی دو سر با دیره کسان تا دکار زمینه هم برابر شی. در کابل پشت از دست رای که سو بحرنی اثار پا مقابل که افغانی پدی رو تولده کی گی. یا امریکای جالر اتاو یا افغانی 15 سپوله، یا یورو وات یا افغانی 10 سپوله، یا انگلیسی پاوند 15 بیت افغانی شل پوله، زر ایرانی تومان شل افغانی 15 بیت پوله، او زر پاکستانی کلار 15 سلویخت افغانی.
مرانه چی ازادی راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همداسې بر اثر په سټوډیو کې. مراد، په شمالي قطب کې د خپل حضور د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانکزی صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا ده چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي. او دوی وایي چې دا سمه ده چې دا منطقه د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنی نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي. او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحالوي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیا دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپل واک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي. هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافي موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي. او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړیږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واوري ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي ستانه زیاسب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو، او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشف شوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونه له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغه هلته پراخ حضور ولري.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم به هلته خپل حضور زیات کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسېدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویه جرګه کې په نه ګډون خواشینه یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبريال له هغه سره ځانګړي مرکه کړې او دا د لومړی برخې تاسو ته خبرو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړه. رازو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سو خلکو ته واورېدل شول. تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړئ ګډون مو ونه کړئ پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه پکې کاوه، اما ګډون مې نه سوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق دپاره وي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نه و. رئیس اجرایی پشکی مخالف و نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پشکی مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نه سوای کولای ګډون مې نه سوای کولای دا و چې ماری صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلی وای بیا دې د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دېش وای. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نه سوای کولای. خوابدیم چې نه ولاړم خو دا چې نه ولاړم منطق درلودی او منطق دغه چې ارس
وکړه. یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي خو ولسمشي ته کاندید و غیر غیو کس چې ولس کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو دغه ټاکنو ته نومان نه یاست نو او دغه دلیل تر ډیره چې جنګار کې د دې یو کمپاینی جرګه تاسو ولې ګډون وکړي؟
نه هغه دلیل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و ما چې په پای کې د مذاکرات جوړه شوې وای نو متاسفانه شاګه سیم بوس ول طالبانو جرګه رد کړه او وینه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندیدو باعث نه سي بلکې موږ باید هڅه وکړو چې دا پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغه جرګې هغه درویست مادې چې مې ښایي تاسو مو اورېدلي وو سي شاید د دې مرکې له وسیلې نه زیاته وو سي چې زغه موارد یاد کوم څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پریکړې لیک البته هغه پلي کېدونکي دي
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښتي دي هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو به ده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب استاذ ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې دا ده چې مؤثرې شي، هیله مې دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولت ملسیر او بچانو ژوندی پاتې سی او هر ورځ ملنسی د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ دخوا دواړو د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سی او لنډه سی او قطه سی او بنده سی، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سی. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نورو افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس د خاورې د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي راډیو د خبريالې فیروزي عزیزي ځانګړي مرکه واوریده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واوریدله. کولی شئ د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړه توګه باندې واوره.
مننه چې ازادي راډیو واوره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند د ډاریږي په عنوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمېر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې له ښکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربند نه کولو دلیل پډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمېر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمېر جنگیالي خارونو ته راښکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو چلند ولید، نو ځکه په جګړه پښیماني وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قوله همدا شان لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نورو مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنیو ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شوي خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د روژې پر رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سر مقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بلل او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قول لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بای لوړېږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشته او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ازادي رادیو دایمي اوریدونکو اس ام اس را لګلې قاسم زواک له هلمند ویلي دي چې طالبان پروژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی د خبر یو نیم سل طالبان د زندانې لکړی او خلک اوربند ته ډیر انتظار کوي. نصرت الله امین دوست لکندار لیکلي طالبان چې سول نه کوي پاکستان ورته وي ځکه د غوی ګټې لمینځزي. تازه خان سمسور بیا د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه باندې ویلي چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند هم دغه شکایت کړه ویلی دی چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلي د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو به کنټرول شي. خلک ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشتہ جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت امنیتي مرستیال وایي چې بغلان ته تللی او هلته یې د پولیسو نوی مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناټو عمومي منشي لدی چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې 4 عسكر وژلي او 10 نور زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حمله پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتیدل دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین او سعودي میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس تعفی په یو فرمان کې حقوقی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیلي توګه لوستلای شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه واورئ.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دوستانو سلامونه می ومنې. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه سپه تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب خره غلې پروګرام ته
مننه. خیر وسې.
خوشحاله اوسه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. هر کال میلیونونه مسلمانان ل لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هېوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولی.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
ډاکټر صاحب اقبال به د خبرونې په لومړی برخه کې موږ ته وویل چې د روژې ګټې د طب له نظره څه دي.
لومړی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم، او د روژې د مبارکې میاشتې د راتګ مبارکي ورته وایم، او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر خیرات عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولې، او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت ښودل دی. انسان باید سالم اوسي. که چیرته موږ تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسایل چې موږ تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغې یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمې اضافي وازدې دي، د دې یوولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګردجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټول روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دی نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه یې کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو، یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه، هغه وینه چې په دې یوولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه، دا به ځي دماغ ته، او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه، حتی د دماغي حجراتو د تازه والي او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړې کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه ته اتیروسکلروسس وایي، رګونه سختیږي او د مغزي سختو لامل ګرځي. دغه رګونه راویلې کوي، پاکه تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمن کې وای د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي. نه یو خو زمونږ اوساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کو چې ولې لکه زه روژه یم. دا مسله که د نظر ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړې کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو، یا هغه کسان چې روژه ونیسي او وزن یې د حد زیات وي، او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن یې کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به له منځه لاړ شي، ځوان بشي. ځکه چاغښت خپله ناروغي ده، او په چاغوالي کې د پوټکی ناروغي رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وایي هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وایي هغوی چې د شپې له خوا خریږي او یا وایي چې زه خپڅکه لرم، ساه مې بندیږي، نو هغه اضافي وازدې چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوې دي، دا به ویلې شي، او دغه ناروغ به د هایپر وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغي دي چې خپڅکه ورته وایي، د دې څخه به خلاصي عمومي. که چیرته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وایي، هغه کسان چې یوه میاشت په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایینو په نوم یادیږي، د یوولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړي، ترایګلیسراید به لوړي، کولیسټرول به لوړي، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په رګونو باندې، هغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پښو کم رګونه چې دي په هغې کې د غوړو راټولېدل د هغې د تنګوالي لامل ګرځي چې د ډی وی ټي په نوم باندې یادیږي. ډیپ وین ترومبوسس د روژې نیولو په واسطه باندې دا رګونه خلاصیږي او د پښو د رګونو د ناروغیو څخه مخنیوی کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو په هضمي سیستم باندې وایو، دغه معده څلیرش ساعته چالانه ده او بیا موږ او تاسو خو الحمدلله لږ خوراک هم د حده زیات کوو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حده زیات کار وکړي دغه غړی استهلاک کیږي. نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماښامنی، چې په جنت کې به هم خواړه دوه وخته وي. دا خپله هم یو آمادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکوي، آرامش ورکوي. د خولې جوف کې چې کومې لیاړې راټوکیږي، کومې لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کومې افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کیږي، او کله کوم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جیران کې په معده کې کوم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي. د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخې د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیر وخورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان دپاره یو مناسب فاکتور دی. نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي د روژې په واسطه باندې. که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي. روژې دپاره الله پاک موږ او تاسو ته شرایط ایښی دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسبه اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي. او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي. هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی، هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلیټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ. د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو تم توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، مو مسایل ته تاسو شروع وکړه. اوریدونکو
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کیږي، د روژه ماته وروسته دا څه شي مشکل دی؟
شیر احمد خان کوشش خدا وکړه چې خپل خوب د تنظیم کا، باید په روژه کې خو چون پیشنمی که د وخت را پاسی و گشپی لندی دی و رزی و گدی دی خپل بی خوبی هم د سردرده لامل گرزی. دویم دا چه کل روژتی د گلوکوز د سویه د کمخت سر مخامخ شی، نوی تاسو دینی سپارخته نده په خورما روژه مات، په خورما که حکمت ده، په آغی که خواگه دی راسن د خولې د جوف نه جذبی گی و د وینې جریان ته داخلی گی. نو د خورما ماتی دو سر با هم د ده د سردردی لمنزه لاره شی. بل په زمین که کوشش ده و کی دا چه دا کم عمل کی خپل د عمل پرې خودر د شپاره 16 ساعتو لپاره د هم د سردردی لامل ګرځیدای شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا ده، هاغوی چې سیګریټس کی نسوار کوي یا په نورو نشي توکو روږدي دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ او د نسوارو، سګرټ او د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه، ته ځان راپېژنئ؟
مهرباني، زه د کندهار ستاسو سره خبرې کوم. ما ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را اغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره شوزه، تا خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان کې
او ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب اقبال، ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، ښه ده چې دغه اورېدونکي مطرح کړه. نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
په سترګو وګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحي بڼه باندې ضعیفه وي، کمزورې وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړی غړی جوړیږي، او همدغې مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړي پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یم ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یم کمزوري وي، خپل کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو 15-30 ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړوي او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکال لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې د هغې د کمښت لامل وګرځېږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل معالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض به ګوري، د نږدې نه د هغه عمومي وضعیت پر ارزیابي کېږي، حمل به ارزیابي کېږي، تلویزیونی معاینات به ورته کېږي، د هغې نه وروسته به بیا ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډېره مننه ډاکټر صاحب اقبال. راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي؟
ډېره زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وایي چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخیږي. خو د نیکه مرغه روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې هم د یو نه تر دوو پورې کتغونې انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر م کړی ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی. اکثرا موږ تاسو دې ته ګورو په عین وخت کې معده اوده ده، شپاره ساته دې دمه کړي، او موږ او تاسو یو دم یا د یخو شړومبو په واسطه یا د یخ شربت په واسطه یا د یخو اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو. وای تاسو په ډیرو یخو اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ، هر څه چې کوئ اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دین وروسته وای تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماته په دوه قسمتونو باندې وبشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یو مړی نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل مونځ مو کئ، که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حد زیات زر زر خوراک کوو. په دې خوراک کې ډیر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده، او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده، د اوبو چخاک پکې ډیر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ویل زما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو، د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي. کله چې معدې ته راټول شي، سر ګنګس شي، پښې سست شي، یو دم بس هماغلته یا په درستاخانو غوځېږي او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مونځ ترې پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي، وایي څنګه ولا زه زه خو د خوځېدو نه ووتم. نو په همدې خاطر باندې وایي تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفې سره وخورئ. په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړېږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی. وایي تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅښئ، داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخي اوبه خولې ته راځي، تنفسي ستونزې درته پیدا کړي، په زړه باندې فشار راوړي، د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي. تاسو وایي تر څو چې خوسی یو یو ګیلاس هغه که اوبه څښئ، چای څښئ، شربت څښئ، نظر اقتصاد ته، نظر هغه موجودات او محیط ته فرق کوي. بل وایي تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتي نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ، چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي، دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي. په ډک نس باندې مو ویده کیږئ، چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس، یعنی ترخی اوبه بیرته خولې ته راځي، د مرۍ د التهاباتو، د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځېږي. په زمین کې وایي تاسو روژه ماتي نه وروسته پاسېږئ، ورزش وکئ. ورزش په کله کوئ؟ د روژه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي، د پنځلس دقیقو نه نیولې تر یو ساعته پورې نظر شرایطو ته. خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو؟ حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ، په حویلۍ کې قدم ووهئ، وګرځېږئ، او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ، منظم کړئ، او په همدغه جریان کې چې تر څو تاسو اوده کیږئ په مناسبه اندازه سره مایات واخلئ، نو دا به دا کومک وکړي چې په آینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي.
او ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زموږ میلمه دی، او تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سره د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. شمشاد هم له زابله.
وعلیکم السلام شمشاد خان، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، مدا پوښتنه د آیا په روزه کې د روژه ماتي څخه وروسته تراویې په خپله د دې لامل نه ګرځي چې اوس تراویې ته ګرځي، چې تراویې کوي او بیا اوس په ضرورت پیدا نه شي؟
ډیره په زړه پورې پوښتنه ښاغلي شمشاد خان وکړله. تراوی خو بهترین ورزش دی، ځکه که چیرته موږ او تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره، که رکو په صحیح شکل سره وکړو، د ملا دردونه له منځه وړي، د ولو دردونه له منځه وړي، د زنګونونو دردونه له منځه وړي، او حتی د عضلاتو کوم دردونه چې رامنځته شوي دي دام له منځه وړي. تراوی بهترین دی، او د تراو نه وروسته که پسې ورزش وکړو نو غوړي لا غوړي ډیر ښه دی. نو تراوی مونځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري. نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي، د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي. او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي، تهجد مو کوي، نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي. زه طرفدار یم او خدای دې موږ هم دا وسره کړي.
او من ډاکټر صاحب محترم، روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته، تاسې د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ؟
وګورئ، ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردي کیږي یا بېشیمه کیږي، یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرمه. دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډېره غریبه او فقیره ده. اکثره وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي، وایي کوشش دې وکړي چې د روژې په جریان کې دې په سر باندې یو سپین ټوکر او چشه دستمال واچوي. بل خبره دا ده که سوري ته چیرته سوری ولري، اکثرا سوري ته دې کینی. بل خپل خوبونه دې تنظیم کړي، په روژه کې خو چون عبادت زیاتېږي شپلنډې وي پیشنمي ته را پاسېدل او بیا بیرته د سار مانځنه وروسته یا څوک ویده کېږي چانس ورته پیدا کېږي یا نه، نو خوب ګډوډېږي. که چېرته وي دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو ساعت خوب تنظیم کړي، نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي. او په ذهن کې یو شي ته چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم، هغه د زیاتو مایاتو څښاک دی. د زیات چې په پیشنمي کې چې څنګه را پاسېږي، دلته هغه بله پوښتنه مطرح کېږي چې باید په پیشنمي کې روژاتیان څه وخوري. دا ډېره بارزشه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره له منځه ولاړې شي. وایي تاسو کوشش وکئ په سحري یا پیشملمي کې په وخت باندې پاسېږئ. تهجد لپاره به هم وخت وي، د اودس لپاره به هم وخت وي، او د خوړو د خوراک لپاره هم تاسو مناسب وخت ولرئ. یو مشکل زمونږ په دغه روژاتیانو ورونو خویندو کې دا وي چې خویندې خو بیچارهګانې په وخت پاسېږي روژ پیشلمه تیاری، خو نارینه نه اکثر نه. زه دا ګیله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر و عزت الله پاک ښځو ته ورکړی، بیا کم اجر هغوی چې دا روژه تیاری، دا روژه ماتیا تیاری، څومره په سختیو مشکلاتو دوی را پاسئ. چې څنګه را پاسېږي دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې څه په درستاخان باندې ایښي هغه خوري. وایي تاسو کوشش وکئ په پیشلمي کې داسې خواړه وخورئ چې هغه حد اقل تر اتو ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي. مثلا د شپې لخوا کوم کتخ پاتې شوی دی، اکه سبزي ده او که شوروا ده د سپورو ډوډۍ سره، دا ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، خصوصا د هغه چا لپاره چې هغوی نوي ځوانان شوي دي او په اولو کلونو کې روژې نیسي، وجودونه یې لاغر او ضعیفه وي. زموږ اکثرا رونه خویندې په پیشلمي کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي، یا مربا خوري، یا اصل خوري، یا بوردار شین چای خوري، چې دغه خپله خواږه شیان یا خواړه چې دي دا زر په احتراق باندې رسیږي، زر په مصرف باندې رسیږي، او د اتو نهو بجو کې د ولږې احساس کوي. دا یو مهمه خبره ده چې ولږه باید له منځه لاړه شي، کسالت له منځه لاړ شي. دویم، یو نظر دا موجود دی په روژه پیشنمي کې اکثرا روژتیان چې دي یو چای جوش یا څلور پنځه ګیلاسه شین چای څکي. دا په دې نیت څکي چې ورځ ګرمه ده، اوږده ده، راشه چې د ورځې په اوږدو کې زه تږی نه شم. ولې داسې نه ده؟ د شین چای په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې یو ماده ده چې دا مدرره ده. دا چې تر څو د سار مونځ نه په فارغېږي او اتو بجو پورې څلور پنځه ځل تشناب ته ځي، د ده د بدن اضافي مایات د بدن نه وځي، د ده د بدن مهم آیونونه د بدن نه وځي، چې دا بیا د روژتي په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځېږي. نو وایي تاسو کوشش وکئ چې د زیات شین چای په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکئ، او په روژه ما پیشنمي کې کوشش دا مه کوئ چې ډېر زیات د حده زیات خواړه وخورئ. په اندازه باندې خواړه، د خپلې وسې مطابق خواړه، او دام چې وخوړل هیڅ ډول ستونزه به انشاءالله د روژې په جیران کې نه پیدا کیږي. او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې، په روژه ماتي کې او په پیشلمي کې، وایي تاسو په درستاخان باندې شنه سبزي او میوجات مه هیروئ. که اقتصاد ضعیف او میوه نه وه، ترکاري خوشته، سبزي خوشته، چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې وخوري ډېره زیاته ګټه لري.
ډاکټر صاحب اقبال، د دې تر څنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا ځیګر ناروغي لري، هغوی ته ستاسې سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان که نه؟
زړه پورې خبره ده او ښه پوښتنه ده. وایي هغوی چې د پښتورګو زنډنۍ ناروغۍ لري، د پښتورګو تیږې لري، او تیږې هم حتی غټې وي، او د دې ګواښ موجود وي چې خدای نه خواسته د روژې په نیولو سره داسې نه چې د بدن اوبه کمې شي او د دوی پښتورګو ته ضرر ورسیږي، یا هغو چې د ځیګر زنډنۍ ناروغۍ لري، تور زیړی لري، یا د ځیګر سیروز لري، او د مریض عمومي وضعیت ښه نه وي. ګورئ دلته بیا هم هماغه خبره بیا تکرارېږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده. د طب له نظره، د یو متخصص له نظره مریض باید ارزیابي شي، د هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي، د هغه درمل باید تنظیم شي. نو که چیرته معالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت یې ښه او د روژې په نیو سره د پښتورګو ته یا د ځیګر ته ضرر نه رسید روژه نیولی شي، خو که چیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د بدن ته روژې ضرر رسو نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیره زیاته مننه دوستانو، خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سایټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام azadiradio.org. مهروی دا خبرونه هم دلته پات رسیږي. زله پامن
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.